سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کوو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش هغه څرګندونې غندلې چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللي وو ګوتریش د سه شنبې پورځ په نیویورک کې خبر اعلان ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشارې کړي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه تورې ونه کاروي یوناما تېره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت یې افغان ښځینه کارکوونکو ته د دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دي د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړې ده دغه وزارت پرون یو خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 40000 کارګرانو دغو بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي سعودی عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادو کې د افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د مخ پر ودی اټومي سیستم له کبله پر دغه هیواد نور بندیزو ژورو بندیزونو پریکړه لیک ته رایه ورکوي له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي بریتانیا، فرانسا او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی د ایران او نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخ شو چې په 2013 کال کې د امریکا حکومت د تړون له اډانې ووت لویدیځ هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي خو ایران بیا دا تورونه رد کړي د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټ کې دغو 50 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوي درې تنه وژل شوي رویټرز لیکلي پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو څلیرویشت کلن کس ډزې وکړې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو پیښه د فلادلفیا لویدیځ ته په 160 کیلومترۍ کې د شمالي یورک دی وی کروندې په جونګړه کې رامسته شوې د غسیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د ډزو شاهد و او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا په وړاندې له بیګانې ماتې وروسته د آسیا له سګنی جامه عزف شو د تیر شپې په لوبه کې افغان لوبډلې سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ سریلانکا دغه هدف په 19 اوور کې پوره کړ او په شپږو وکټو یې لوبه وګټله د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان یې غړی و دا مال سریلانکا او بنګلادیش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړې او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه خو دویمه لوبه یې په بنګلادیش وبایلله او درېیمه یې سریلانکا ته وبایلوده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوس بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات مې قبول کړئ که درمنو ګلری سکون کو صبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف پاس پم دی ولستم ټولګي جغرافیه مضمون او هم لوسته هله د چې تاسو ټول که درمنو ګلری سکون کې برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می خو زه سکون کو د چې مر استاد سود نن ورځې لوست او هم لوست نو هله د چې تیر ورځې لوست نن به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لوست اماده کې ولري کدرمن زکان کوز مرستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له د کتاب صفاله یو شپې تمنه پیل به تر اتش پې تمې سپې پری هم درنګ از مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی قیمتي ډبرې دویم د قانون او انرژي د حالت سیړنه دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولرو په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو کدرمن او ګلری زکان کو د پرا توجه او دقت په هله ما هله د چې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو خوشاو ګلری ځکن کو د لست پیل په شبو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبرې پیژنو لکه څنګه چې مراد تاسو په هیجو قیمتي ډبرې عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کیږي لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له تدبیعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مراد تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې او پیژنو لمړی په لومړي کې مراد تاسو د الماس په حق معلومات بلو الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دي لیدل شوي، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزي سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته، شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود واوسیږي، خو تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس نه دي لیدل شوي. الماس لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، یو له روښانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانو په پرې کولو کې ترې استفاده اخیستل کیږي، او هم چې نن په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه په خپله الماس دی. د دې ترڅنګ درمنو غلري زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بیه تیږه ده، یا هم لږ ګران بیه ډبره ده چې ډیر پخوا راهیسې هغه 4000 یا هم 5000 کاله مخکې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلي کې ایستل شوی و. خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه سره سپله کله چې دغه د 28 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول، نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکو او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل، او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجبر شدید رنزکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ډیره قیمتي ډبرې دي چې د افغانستان لاجبر په 3800 کال مخکې رئیسه سوري، او په افغانستان کې هر کال د 500 تر 300 ټنه پورې لاجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته رنزکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده، د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو و والیو د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوزه د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي، حتی نارنه هم په خپل انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او هم چې نن درنو زده کوونکو لاجبر په هان چې دی یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چې دی عموما د لاجبر پر څو برخو باندې ویشل کیږي. لاجبر ته 15 ډول د پکی ورکړي دي چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دی. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو لال په حق لال بلوچی، لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي، او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازی لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ډېره لوړه ده، او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنگونو یا هم تور رنگونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو ځکهونکو یاکوت دی، یاکوت هم د مهمو ځنګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاکوت په خپل په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري، درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنگ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاکوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنگونو سره موندل کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو بل چې دی زمرد دی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقنی پسمو کې د کونر په بایډل درکی شته یا هم موجود دي چې د پنځشیر زمرد زمرتی شین رنگ لري یا هم زرغون رنگ چې مر تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سی وی کې چې د ډبري شکل ته متوجه وو سي مر تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنگونه پکښ کې لیدلای سو همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمی 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د ان بای تیجو زیرمی په پنی او اسری باندې تر استفادې لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې په پاکستان کې ستر اقتصادي ارزښت لګولې دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان ګران بای او قیمتي ډبري وو پیژندلې هله چې تاسو ټول پوسی وو او سړي د نمونه او د خصوصیات سره آشنا سی وو اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت سړينه په حق معلومات ولول کسرنګه چې په تیر لوست کې مراد تاسو د ډبرو سکاره ول وستله د هغه په حق معلومات لاس تراول او موږ تاسو ټول په دې و پوهیدلو چې د انرژي مهمه سرچینه ده د ډبرو سکاره نیفت ګاز او په بعد لمر او د سينور سرچینه دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولي سرچینه چې دي نه یوازې د چیز موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري ویلې سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسوپ اش پښتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي قانونو له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمی د هیواد په شمالي او لویدیزو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخي ساحل لري چې د ډبرو سکاره ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانونو څخه راځي شوې ده او لسترو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړی و بل هم زموږ ګران هیواد افغانستان کې شدید نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شوډل دي چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پر غزیدل دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیس کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحره زی چې د نفت یوازې سبشي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سر پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دی اق دریا د کشقری دی او همچارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دغه برخو کې د افغانستان په دغه برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانونه زیرمی پیدا کیږي چې دغه انیپت زمرد په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان د دې ترڅنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دي غازونو زیرمی هم د دې دغه امکانات چې زمرد په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې پسترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمی د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د اندجر قدوک پسیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې پخوا رئیسل باندې پیلسی و یعنی د پخوا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیلسی و او د هغه ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او انجقردوک لسیمو څخه دغه سیمه پیلسی و دي نو موږ ویل سو درنو زده کوونکو دغه د غازیر میچدي نور پاتی غازونه چې دي د مزار شریف د سری او برېښنا په پاپریکه کې ګټه تر اخر کې جوړ د برېښنا د تولید لپاره سلويشت کولونو په موده کې کارول سیوی دي چې اوس ډیر لږ استفاده ورڅخه کیږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نیپټو یو کان د غازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړ شوی دي چې د درې څخه تر څلور کولونو په ترڅ کې به ګټي اخیستنې ته چمتو سي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل برخه هم د اوبو باد او لمر په باره کې دی چې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو اوبو باد او لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبو د افغانستان د مختلفو سندونو څخه ترلاسه کیږي زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ سي زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاسو د کورونا پر شاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل شي دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمې څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولای شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او د سنور دي. کچیرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، نو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړي. بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلی دیګونو لمریزو سراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یت سوی دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو مجاوتاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځینې اخلو چې د ورځې په جریان کې مجاوتاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. هم چې د دې تر څنګ درنو زده کوونکو وسپنه د میس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مراد تاسو ته برابر کړي، یعنی دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل دي تر څو مراد تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مراد تاسو ته برابر وي او ځینې مراد تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسی وو او سړي او سم معلومات مو ترلاسه کړي وو، سړي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې د نس په نن دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق ځوابي ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکونکو الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو ځکونکو یاقوت څه ډول رنگ لري، یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده، یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو کدر مونږ غواړی ځکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سمز د کلیبي او پیسو پوسی او سږي بل داسې درس په ری چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبر شنا غم فاری او زره به هم تاسو ټول تشرفاس پېما دت ولسم ټول وی جغرافیا مزمن او هم لوستا هله د تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برتر او غوړ او صحت مند او سړي او د صحت چم په پتنوي ورځ سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې او هم لوست درسي اهداف هم هغه موزه کاني چې نن ورځ به مر تاسو پر لوست کې ولولو. عبارت دی لمړی د لوی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل، دا هغه د مهم موضوع کنه دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست په پښه بو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله موږ ځکونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاري دي، بسونه دي، مینی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي، موږ او تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لاند وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وسمه مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درو دي موږ تاسو بنسبه کولای هغه په اسانۍ سره بل هیوا ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمنه غوړلې ځکهونکو بایسکل هم زموږ په ترانې وره افغانستان کې د ترانسپورت یو لړ ډیر مهم او ګټور وسیلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو ځکهونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل چلولو لپاره یې ځانګړي واټونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړ کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسی او هم چیرن په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو ځکهونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادېدی په 1900 میلادي کال کې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودلې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کیږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امان څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاده کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې دا په زیاده کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو ځکهونکو بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یې دیږي دغه موټر سایکلونه چې دی لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشين په کاشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کاوه چې دغه لمرنۍ جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ درمنه وګلاري چې کوونکو موږ تاسو ترې دیم پر ترانسپورتي وسایل او پیژندل وسام د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې باید موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق معلومات لاسره که درمنه ځکوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې موږ تاسو سره مرسته همکاري کوي نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور سلویش اراده ته رسیدلې وو خو دغه شمیر بیا په 1400 اتیا کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درو اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ شو او چې دغه اته پر درو سلویش سلنه ډیروالی د دې په اراداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټیکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکارا سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لکو ول زر او څلور سو شپېته تر رسیدي چې د هغه څخه وروسته یو لکو پنځه جی زر او څلور سو شپږ سلویش ته پورته سو او د بسونو شمیر به په هغه وخت کې څلور لکو اته پنځه زر او دیار لسته دي. البته څلور لکه نه اته سلویش زر اته سلویش زر او پنځه سو دیار لسته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځه زر او نه سلویش اراده ته د دې شمیر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی نه پنځه سمه صفاده تاسو کولی سئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي او هم چې نن د دې د مقیاس واحد تاسو ته بنا شکړی دي بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1400 اتیا کال کې د دې ترڅنګ په 1450 اتیا کال کې او 1400 اتیا کال کې د دوی ترمیز د اراداتو ترمیز هغه کوم تفاوت راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنا شکړی دي چې لومړنۍ دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اراده شمیر شي وو په ډېر لاسو څلورتیم المریض کال کې څلور لک او اتش شپږ اتیا زره یوسلو یو څلوي شو خو دغه شمیر چې دی په ډېر لاسو پنځه اتیم کال کې شپږ لک او نشپته شپږ لک او شپږ زره او نساو څلور څلوي شته پورته شو یعنی په ډېر لاسو پنځه اتیم کال کې د څلور لک څخه پورته شو شپږ لک او شپږ زره او نساو څلور څلوي شته او همدارنګه دغه شمیر نه چې ودرونه ځکون کو په در له ساو شپړه اتیم کال کې لا هم اوچته سپور چې په در له ساو شپړه اتیم کال کې اتلکه و درو اویا زره وساو یو ته پورته سپل همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې و د دوی شمیر هم دغه سیمه تاسو ته په ترتیب سر شولې دي د خصوصي سکتور موټرونه هم داسې ورسره د هغه څخه مراد تاسو ته لاري باندې شکر دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودل ځینې لاري چې د دولتي سکتور لاري وي ځینې د خصوصي سکتور لاري وي همدارنګه د دې ترڅنګ په جدول کې مراد تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي ګړندي موټر لرونکي بسونه دي ګړندي موټرونه مراد تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پر ځینې موټران موجود دي او هم چنان موټر سیکلونه دي دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي ټول شمیر مراد تاسو ته په جدول کې په مانمدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځکون کې کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات په حق له ترلاسه کړي نو درنه ځکه کو در دې دم پر مراد تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ترانسپورټي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه کړه او ترانسپورټي وسایل مو وپیژنده اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به مراد تاسو د افغانستان د لوی لارو په حق له معلومات ترلاسه کړو لومړی مراد تاسو لري پیژنو لوی لارې ستا وایي کېږي خو ځکه کون کو لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په سیر باندې معنا لري په هیواد کې چې کوم ټول کارونه سره رسول کېږي یعنی هغه کارونه چې هغه چیرې پر اقتصاد مربوط وو چې کټولنی شری موجود وو چې صنعتي تولیدات وو چې کرنیز محصولات وو دا ټول پر لوی لارې پر مربوط دي د لوی لارو لاره څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي دي نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي واده پر ټاپه باندې درېدل دي او دغه هیواد نس کولای چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي او د اقتصادي خرص بیلی برخې چې دي د هغوی جملو څخه درنوز د کونکو صنعتي تولیدات دي کرنیز محصولات دي ارز او تقاضا ده په بازار کې پریدل او پرولرل دي مسافرانو ګرځیدنه ده لوي څخه وبل زیت تل او تا غو ورته کول دي دا ټوله په بشپړ ډول سره کچيري په هغه هیواد کې لوی لري موجودونه اوسې جنو دا ټوله کارونه په سلپی سدي کې لستونزو او مشکلات سره مخامخ شي نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره لستونزو سره مخامخ کیږي نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي پرهنګي په پرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دې ته ضروری ده چې باید لوی لري څخه استفاده وکړي همدارنګه کډرمنو ګلالیز د کونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له عمله څخه ارزښناک خوځښت ولري نو موږ او تاسو ټول ته پکار دی چې په هیواد کې داخل بید ټول ولایتونو کې وي هغه کچیر ولسوالي او سیجی ککلی او سیجی یا هم شار او سیجی د دې ټول ترمنځ باید په هیواد کې شل لاري موجود وو سیجی محصولاتي کښ موجود وو سیجی او له هیواد څخه باندې د باندې باید د کوانډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید مراد تاسو ټینګو نو مراد تاسو د اړینه د چي محصولاتي برخې ته باید په څنګهړي توګه سره پام وکړو تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخې کې پرمختګ راوړو درنو ست کوونکو د غازی امان الله خان او د محمد ظهیر خان د پچاهي په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او هم چنان دغه مسراتي کړو ته زیاته پاملرنه وسپل تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او هم چنان وکولای شي چې د 15 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا ویرامېست سپولې تقریبا د هیواد 15 سرنه بودیجه چې ود د غلارو په جوړولو باندې ولګېدل چې 2500 کیلومتر څخه زیات کې رشيوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولوی لري چې جوړ شوی وي د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلات او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې چې له دې امله څخه ځینې دغه کوم لوی لري چې هغه له منځ څخه ولاړل او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه نو درنو زکون کوم ژویلې سوز مور په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوه برخو باندې ویشل سوی دي. یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی داس نه وایم چې هم خاص مور په هیواد کې دغه لوی لري شي پر دوه برخو ویشل سوی او عمومي ډول سره کې موږ وایو لوی لري چې پر دوه برخو ویشل سوی دي. یو شي دي حلقوي لري دي او بل شي دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه. نو لمره موش او تاسو حلقوی لاری پیشنو چه حلقوی لاری زمش با گران هیوان افغانستان کی صداول دی. حلقوی لاری چی جی درونو زکون کو پا حقو بندی ترافیک لیوی نکته سخه پیل او تر یوی دورانی حرکت سخه تا نمنظمی دایره یا هم بیزوی تا ور تا دایره پا برن سر دا پیل نکته سر نشنی. چی داغا نکته چی جی پا خپل درونو زکون کو دا لکه دا کابل، مزار شریفی، شبرغان، میمنه، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لای ویلی سو. او دویم چې دې درنه زکون کو بیلی او پریشی ویلای چې دي بیلی او پریشی ویلای چې دي د حلقوی لیولارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونه څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډۍ ده چې پخوانۍ کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یدیږي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی ویلاری دی چې دا مور تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټول مور تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو در دې دم پورې مور تاسو د هیواد ځینو لارو په حق معلومات لاسته راوړل د لوس په دې برخه کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل سوي. نور نه درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لپاره مننه.
ده آزادی ملما
احمد شیبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار ملمنه ده. اغل ملیار خبرونه ته شرخ له
مننه قدر من شیبر سپ زهم خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډ ورته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو په دغه پیل کې له مانه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم، سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې، او دلته پېستله بله درنګ ډېله دي چې ولاسطي فکر کوم. ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیسونه پیولی شم، او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم. یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي، یعنی او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې من یو کال تقریبا د مخته بوتله، او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، چرته به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوی خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دایره ول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې زمونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشئ، خطر ومنئ، ریسک ومنئ، دا وکړئ وکړئ. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم، عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کار اخلم. او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو. البته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې لپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو، زمونږ ډیر قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې د سره یې وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته د پاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 40 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه زموږ خویندې واوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته راته وویلې چې څو مکتب ښوونځي په کوم ځای دارالعلوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو، کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرزند په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لاند راتلونکو دا ډېر سخت دی سره دا شیوه ویلې شي، ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سره په لاند وخت کې نه انتظار ولري چې په تخت شي. او مدني مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا حالې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي، موږ د دې شي مخالف یو. د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث یې لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولای چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چرته د جمهوریت وخته وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینی فعالیتونه کول د قابلیت د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوی دی او هغه قابلیت اوس چیرته دی، لږنو معلومات لري؟
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلینو یا د محلي دایي چورته وي، دا مو روزل چې د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې مونږ ته د ننګرهار ولایت عامه روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یو مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا د خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوم چې دوی د سواد نه لري، اما دومره پیدا دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دغه کورس تعقیبوو زده کړه پکې کوله، دوی دومره بری ترلاسه کړی. یعنی دا او دوی خو روزل شوي دي، دوی خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه و اکمنی روس افغانستان تتلیلی هستی، لدوغو روزلشوی و قابلو سر مو لکوم بیو سر لیدلی ندی؟
پا خوشمی سر بایدو ایم چه نا، پا دی چه زه منگا چه افغانستان تزو معین وقت پس پیگیز دلتا کار لارم رسمی زه دیر رخصت نشت مخستلی و اغا معین وقت چه منگا آل تزو سر منگا دا مصروفیت پا افغانستان که یعنی پا کابل که دازالی خو منگا پنجشیر تملاړلو، ننګرهار تملاړلو، بلخ تم سفر وشو. زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې موږ چې زه تللی وای. یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلوده چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، هغه ورسره تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه، آسان و؟
یو شی یو تفاوت پاید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه. موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود. یعنی موږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ صفت کار کاوه.
هو، په دویمه نیمه کې. هو،
په یوه وخت کې یو مشکل دا سارنوالی په خپل یو هغه دا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیه هم راتلي.
بالکل، منګه خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی، او مرافی څارنوالۍ کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې منګه البته په تحقیق کې منګه ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. او په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مي زه به یوه خاطره خپله تاسو
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دا یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو دا یې تختیدل او دې صحنه دا مشورو پسې شو او دا ځوان چې دا هم وژني خدای دې تختیدل او بریالی شو او په تخته باندې وتله خپل پارت دا خبر کړی و دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته هغه ووژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي وو بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شو پیدا دا شاهد بندي وو دا د سیا چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
وو بخښي شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلې وو دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په زمانات دا د سې چې ما تراکل شو غوسه دا ته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه د سې ول وصله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تختیدل او ورکونه پیدا کید دی باید د سې د په باورت کې پکاش کې ولګي چې دا پیدا شي وګورو شي دا د سې څنګه تللې و محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو ماشوم خوشی کړی وو او ویلی چې دا باید په کشف کې ولوي دا دوسیه دا دوسیه زمونږ کلی وو ته تمیز څارنوالی ته هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړ شوی وو چې په دې څارنوالي کې اتو کالو کې کله همیشه په کې دخیل سړی وو نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړی وو زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنوال دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بیرته باندې شي دا شاهد نوم یې لیکلی وو نه یې لیکلي چې شاهد دا دوسیه بیرته راغله زموږ څارنوالۍ ته وو څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو زه لاړم خپل پخواني عامر ته هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې م تایید کړی وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو دی هم په دې قضیه کښې شامل وو ده هم دا توسیه کښې کار کړی وو نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته یې لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې ده وایي چې ټکان یې وخوړ چې څه خبر ده ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې خو دې لوی څارنوال ما ته وویلې چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلې وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم نو ده ما ته وویلې چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یم اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم خو ده زه ارامه کړم ما ته وویل چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه دا کاپي وه اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده بیا نو خو همغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده او زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه او زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله ما نوره نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوه چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم د دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشی شو له زندانه
خو خوشی شوی وو خو خوشی شوی وو هغه چې خو بېرته باید د موږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته تللی
وای یعنې بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو
او نه خو زما هغه قرار چې وو هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون م وکړ ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو نو طبیعي ده چې دا قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوی دی.
اغل مليار درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغ شوی او د څارنوال صفات مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې او تاسو ول چې د قتل ډیر دوسی تاسو سره اخلي وي د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسی مو تعقیبول او چیرلې څه احساس مو کاو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومه ده او کنه د سی بل ډول احساس مو کاو
یو څه باید وای نو شاید هغه چې تردیدلی دی هغوی د پته هغوی د پته رابطه ته تفاهم ورنی اما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه خپل هغه سزا قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هیڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی وه خو دی ډېر ساده سړی و نو په دې دوه انکار کوي د قتل نه اما دا په اصل کې دفاع و ځان نه دفاع کړی نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی وو به دې چې وو زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته ما ته چې ته څنګه جواب کوي چې زه د تناستم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا د اجازه درکړي چې ته دی ووهي د مته چې څارنوال ته بیا کی کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اوم زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات د ما لپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلی او څوک چې جرم مرتکب شوی او ته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ورپیا دي شي فرزند تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولټه ده خو ولوستو بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو له خپل د تیر زمانه سره تړي
تدی د ارتباط شته دا ځکه اغاژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی دی او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی او دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کړي هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تا تللی ما په همیشه سم دا هغه رابطه د چمال ته کشي کنه زما خويندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور پلار د تطوتریش کې خښتي یعنی د سیدی نور القالوی القد خپلوان ولتا یو څه شته دي چې راوتی دي وتریش کې دي اکثریت اما دا اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیاي دا اړیکه وجود لري چې ما دا وجداني مسولیت راکې چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سرل دي چې د منابع له لحاظ غریب نه دا ما هغه وخت کې منګه د امکانات نه درلودل منګه په مفت پیسو باندې البته درس ویلې تحصیل موکړ لوړ تحصیل موکړ کم وخت کار وکړ د منګه دي جګړو کابله د کار چانس واخص شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شو له سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا غاړي کړه چې ما به تاسو افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کیږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې د خپل افغانستان کې خصوصا د جنوب او د شوزو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې اندې دې زالته
وای التون وای
کاش کې دا ما ډیر درد دی د ته دا هغه راغلی و چې په لاله خاطر تاسو وای ما پرنسس انډیا شاهزادگی اندیا دلته دوه ځله راغله زه یوه هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما بیوله هر چیرته نو یوه ورځ د اوله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې وه قدیمي دغه ده هلته د فلاس د دې په لاس کښې اچولی و ګرځېدلو قدم هم وهم ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بیبي جان وایم ما ورته چې بیبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی ماته چې زرکه جان یږه ته فراموش کړو ما که برابر ایران و پاکستان هم شویم زیاد است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دې ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس هغه زموږ کلتور ده چې زموږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي دوی دې د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې د موږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنې حقیقت دا ده چې درته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی دسې نه ده چې دلته دا اتومات وجود لري په داسې حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کښې ورته فیصله ځای ورکړ شوی ده هغه نن پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کښې زمونږ په عقیده کښې زمونږ په دین کښې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه ستونزو سره مخ ده
اغلې ملیار ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه دا مننه یو مکتب هم هلته د نجونو دپاره جوړ کړی چې هغه وخت کښې 1500 نجونې ورته تللې په کښې درس ویلې 2015 کال کښې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کوم حده چې زه کولی شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
اگر پن ہو اگر پن ہو اگر پن ہو قوت پیدا کر بنا پیدا کر اگر پن ہو اگر پن ہو اگر پن ہو اگر پن ہو قوت پیدا اگر پن